سهار ته بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، روانه یو ساعت خبرونه تر نهو بجو دوام کوي چې تر ډیره د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسالې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې او د اقلیتونو، مذهبي ډلو، خبریالانو او د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند پالیسیو د افغان ولس کړاوونه زیات کړي او د سوله ییز او باثبات افغانستان لرلی دی زیانمن کړی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. همدارس د امریکا شارج دفیر کرندکر پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې ولې له پامه غورځوي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس سکل د دې ورځې شعار و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې موسیقي او د افغانستان د بډایه فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د یو هیواد روح او هویت په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې نه یوازې د موسیقۍ پر غږولو بندیز لګولی، بلکې د هنرمندانو د موسیقۍ ګڼې آلې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ټولنو او ټولو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي دي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیره یک شنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر رسیدو او مسکو ته د بشار اسد لتیختې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پړۍ ډېره واکمني پای ته ورسېده. بېګا دیرلسمه پرله پسې شپه وه چې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلوي معترضانو د پلازمینې تبلیسي په واټونو کې تېره کړه. شاوخوا 4000 کسان چې ډېرو یې د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول، د حکومت د هغې پرېکړې پر وړاندې د غبرګون لپاره د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شول چې غواړي لږ تر لږه تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د غوښتنې اړوند د خبرې وځنډوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د ګرجستان د هیلو د ګوند په مشرۍ حکومت ته له ډیموکراسۍ د پشا کېدو او د مخالفانو پر ضد د ځپونکو تاکتیکونو د کارولو د عواقبو خبرداری ورکړی. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د حکومت دا اقدامات د دوه اړخیزو اړیکو لپاره ناوړه عواقب لرلی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د دسمبر په 14 نیټه به په خپله غونډه کې د ګرجستاني چارواکو پر ضد د اقداماتو په اړه بحث وکړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شل اووریزه لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 4 بجو د دې هیواد په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوې په دې لوب لړۍ کې درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې کوي. د دوی دوهمه شل اووریزه مجلو به روانه جمعه د دسمبر په 13مه او دریمه به د دسمبر په 14مه وي. د شل اووریزو لوبو لوبډل مشر به راشد خان او د یو ورځنیو لوبو لوبډل مشري به حشمت الله شهیدی کوي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې به د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپور شي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغې لایحې ته رایه ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تورلس څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه و کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازو جرګې پرون سه شنبې هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هېواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربېره په تېرو څه کم 3.5 کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پرېښی دی. خو پوښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسغ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت، او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي، او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وځي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و، خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې پر نږدې 1.5 میلیون ښځو او نجونو په سیستماتیک ډول د هغو حقونه ځپل کیږي. د کډوالو په چارو کې د دې سازمان عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ او پایښتي ملاتړ ته اړ دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیون افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی له خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامدار ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې او نجونې او د بشري حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر وړلو له ښځو سره ځپلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصله نوریه چې په دې ورستیو کې لزدا کړو راګرځول سوي ازادي رادیو ته وویل:
طالبان مکتب ها را بستند، پهنتن ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند.
طالبان خوانزي و تړل، پهنتنونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه هم و تړل. نه پوهیږي چې دوی له ښځو څخه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي.
د کابل ښار اوسیدونکي فریده چې طالبانو د بندیز له امله له پوهنتونه محرومه ده هم ازادي راډیو ته وویل:
ما هر روز نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و حرام است که نباید انجام بدهیم.
هر ورځ دیده شاهدان یو چه نور به سفر مون رامدی چه باید تر سره یې نکلو. افغانستان د ښځو ادیره ګرځیدلی او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې پتوني تایشمن بیا ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغې ډلې دښمني څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه
د یادونې ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې لکه چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو. په سوریه کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشار اسد رژیم یې وپرځاو پرون د موقتي ادارې لپاره مشر وټاکه. دا اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریه کې یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړ او ویل چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت که په معیارونو پوره وي په رسمیت وپیژني. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوي چې عمومي قمندانه یې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د پنځو لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و دمشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. هیئت تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشار الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالاتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشار الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار سرپوش بازار رغونه خوړی
تاریخي بازار دی دا او جن زاینو چې مشته اوس ته ګورم هغه وړي زاینو تخرب کیږي نو د دولت او د شوالي باید توجه وسه.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی.
څل سوا دریم کال شروع کید تر هغه نو اوس دی ورځې پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان راغتامت کړي.
د ډرامي پاړه بووري او پدی اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلی
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې د احمد تقریبا لږ داسې او ژوندی هنر دی یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي و پیژندل شوی آله ده خلک ورسره په مرکزی جنوبی او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 14مه یعنی تیره اونی چهار شنبه دا پریکړه وکړه. په دیاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادله او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو ښخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. دی پیړی د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی، خو داسې ښکاري چې دا آله تر دې هم پخوانۍ ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادمه توره چندنۍ رباب دې مه وهه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومې اور لګېږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډیو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یمه. په یو بله لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وهه نارې کړه، رباب په خرپ وهه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یمه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1323 تر 1329 کلونو پورې امیر و. بیا له 1324 تر 1328 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې دا وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاوني لپاره هڅې وکړي او د دغه ښار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپل تاریخي ودانی او جوړش لمخي او ځانګړي ځای لري. د کندهار شهر په منځ کې د دې بازار ودانی د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي، چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوی دکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د ځانګړي ډول سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو ګنډلو، خامکي غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجي فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای:
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پخوا وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دې ته زموږ لاس نه اغلاس دروغور راځي دی، اوجري دي هغه اوجري او جامې ته وقف شوی دي او زموږ خو ځخه خانې لري هغه دکانو په لاس. په خواني خلق نو ډېر پکې کې اوس کم دي، ځینې مړې دي، ځینې ماجر شوی دي او مدد پاتې دي. څه بازار خرسیزی،
دکانونو او توکو بازار کمزوری سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي:
دلته رخچینه ولونګي او صدرې او بوټ فرنسي بوټونه دا شان خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینه وي پاکستانی نه وي، یوه دانه په ټول سرپوش کې نه. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، در ولایت خلک یو غړي په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د اقتصادي.
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارجي ملکات سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامہ خج بازار تر عزیز تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري زموږ کاروبار او زموږ شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنبر خو ودانی زړې سی دی او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سی. لیکوال او تاریخ پوه استاد حیات الله رفیقی وایي کده دې بازار تخریب سوي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی، دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونو باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید مابین ځولان نشي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو له مخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریف راوړلو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکي ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامه کې په درنښت کښېښودل شو. وروسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې یې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوي دي او که ونه رغول شي نور به هم دا تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چارې روانې دي. چارواکي وایي چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیونه افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چارې تر راتلونکي نوروز پورې بشپړې شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوي چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړ غرونو، رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
دریم کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3,00,000 نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 1,50,000 شاوخوا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 10 او 15 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړې.
اوس دا هم کلی کلی په ساتنې واته هوټلونه بر موسمي جوړ شوي دي. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانیان راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره ترسره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدلې چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا 24 کارونه په تکمیلېدو دي. دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي. اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کالته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوې ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه ترسره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي ترسو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نو وسط د دې خلک راماد دي کړي د لپاره کار وشي نور نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشتواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب یې لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامې لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتورۍ په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کره کتونکو په باور هغه هنري ارزښت یې پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوریو د وخت ډرامو چې منتلی و. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رونسانس دور ته د ډرامې زرین دور وایي او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژۍ له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي له یونانه تر ننه ډېر تخیر پکې راغلی دی. له ښاغلي سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولی دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر و شاعرۍ سره نو طبعا دا د ماده مسلک لومړی برخه ده. بیا دا ما بین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ لسو د تاریخ او جغرافیه جوړ سی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیه لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال سبو بخشه، یعنی یا خو د زدک رو خبره ده، بله خبره داده چه یعنی مشخص دول مو درامی سر دلچسپی سرنگ پیدا شد.
دراما خو در رادیو تلویزیون که ده ما ماموریتو ممکن تاسو با اغا وقتی وی علاوه دیدی نتی پانتون که استازو منو بیا رادیو تلویزیون سرمی همکاری درلوده ل هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله. نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې که نوم اورېدلی، موږ هلته یو خپرونه درلوده. نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله، هم د عبدالزامی مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلې دي چې که بیا فضلا تاسو لازم لیده کولای شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې هم ورته اشاره کړې ده لیکلې دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې یا د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ یا داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوی دی چې زه تاسو ته جلور شریف په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغېزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه. نو دغو یو څه وهڅولم، نو بالاخره دغه کتاب مې ولیک.
سنگروال صاحب، په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی او لکه څرنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسني افغانستانه پورې توجه کوو، شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادی شي د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغسې زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډېر توجه و پاملرنه کړې ده او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتلی؟
نه، همدې ته مې ډېره توجه کړې، خو دې نه مخه ما ډېره توجه عندي لرغوني یونان ته کړې، چې فرضاً اسکلیس تاسو ته معلومه ده، سوفوکلیز او ایوروپیدیس او اشیلوس، او تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع سوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه، خو ما دا تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی. یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی، بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه د مخه، حتی د میلاد نه د مخه، تاسې پوهېږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس دي، هو دیارلس ډرامې د سرو زرو. هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلې، نو د سرو زرو تاج یې ورکاو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله. او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1516 مخزي دي کال، یعنې باندې د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله د مخه چې د کوم ډرامې لیکلي او تقریبا د نوې ډرامو نه 14 ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج اخیستی دی. نو ما هغه د دور ډرامو ته هم یو ځغلنده نظر کړی، شاوخوا یو سفر کوي، شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پېړۍ یادونه وکړه، دا ډېره ښه پوښتنه ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پېړیو زوال وه. نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ، لکه فضل مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر، داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې، یعنې دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې. نو تقریبا یا پرځن پښتو کې شهید سکینې په نوم دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله رونسانس بری ته رسېږي، د منځنیو پېړیو هغه تاریکي له منځه ځي. نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپدې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح را شروع کېږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرزن تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته که تاریخي تسلسل مراد کو، په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه. مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی.
اولی نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم او په ریالیزم کې بیا دوه برخه چې یو انتقادي ریالیزم دی او یو همغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي هغو ډرامو مې یو لنډ جاج اخیستی دی. بلې، تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی دی. روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایټالیا پورې، یونان پورې، وبخې د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې، تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پېړۍ په شاوخوا کې، دولسمې پېړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پېړۍ نه انتر شلمې پېړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني هنري ادبیاتو کې چې بېلابېل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بېلابېل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده. خو کله چې تلویزیون جوړ شو، د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني هنري ادبیاتو نورې برخې، فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي د ډرامې په بڼه باندې، موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامه ولري، موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی، د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې، د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده. خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و، یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي، د هغه نه هم استفاده کړې، د ناول نه هم استفاده کړې، هغه هم ډراماتیزه کړی دی. تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه چې ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي، تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا بیا په ناول کې به موجوده وه، ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده. او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چېم لیکلی، تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده، او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده، او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده.
سنگروال صاحب، ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکې کیسې یو ډول د ډرامې لومړنۍ خښتې په افغان ټولنه کې ایښې دي. تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخیستې ده؟
داسې پوښتنه دې وکړه لکه د ما کتاب چې د لوستی اول پیل ما دین دې نه کړی دی. اول پیل می دینه کړی دی چې په انانوی توګه په فلکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته وایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې انانوی او فلکلوریک بڼه یعنی همدغه دی تا د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا لیکلی من ډېره شتمنه فلکلوریکه داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو فرزند مثال د ادم خان او درخانۍ دا فلکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو هم کولی شو د دې نه یو هغه جوړ کړو یو معاصر ناول ترې جوړ کړو او دغه ډول نور ډېرې فلکلوریکې کیسې لرو موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزند بډې بړې څو د پاتې خان بړې څو دا ډول کیسې یا طالب جان ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضوانی صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیلو وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره بڼه لیکل شوې موږ ته ډېر بریده د موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فلکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د پرکولو برخه ده فرض تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې سیف ملوک بدرې جمال په سیزي او د پلار کې د سیمرغې بچیان چې د خامار تر ګواښ لاندې دي او دی په نیندۍ باندې ناخامار ولي خامار راغورځېږي او سیمرغې چې یو لوی ګټې په وزرې اور بل شوی چې بچیانو ته یې ګواښ دی نو دا یو ګټ راوي غواړي چې په دښمن یې وغورځي دغه وخت کې بچیانو ته چغې وهي چې دغه ادمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی نو ویده دی په یو سوري لاندې دا سیف ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی نو دا سیمرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی نه وایي چې زه خو بدرې جماله پسې راغلی یم نو هغه ورته وایي چې ته خو ادمزاد یې او بدرې جماله خو پری ده ته څنګه نیولی شي وایي بس زه پې مین یم او خوب کې مین شوی یم دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونینیسم دی په اوږه باندې کښېنئ په وزرو باندې کښېنئ دی وایي هماغه دن کې چې هر سبۍ به بدرې جمال یې او شاه جماله چې دی د ترلو وه دوی به لمبلې نو زه ته ویلی شي ته کولی شي دلته کوم ځای کې پټ شي کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شي د هغو د پر په جامو باندې کښېني بیا نو الوتی نه شي بیا ته کولی شي خپل خواهش ومنې دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي نو بدرې جمال او شاه جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کوي په دې دن بګه د نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندي ادمي پل دی ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فلکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي یو م یوازې خالصه په نثر لیکلي یو م چې هم نثر دی او هم نظم دی او هم م یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه د مخه مې چې نعمت الله استاذ وویلې او هغه درې نور شخصیتونه م ویلي تقریبا موږ په فلکلوریکه برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی شم چې نوري ډېر کار کړی دی همداسې نور ډېر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو ناول ته راځو لنډې کیسې ته راځو بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پېړۍ محصول دی فرضاً په 1908 کې تاته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راحت زاکلي لیکلې ده کونډه جلۍ وربسې او همدغه ډول نورې بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې دی ما معلومات دي مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې د ما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون له پامه تېر کړ داسې یو ډرامه ما ته په مخه را نغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړې زه فکر کوم چې شاید هغه بېنوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلي دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وتل شوی و څنګه و داسې یو ترتیب شوی. دم لیکلي ډرامې خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بېنوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پېښور کې لیکل شوي دي فرضاً تاسو ته د درې یتیمانو ډرامه ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده. البته د سټیج په سر یې لیکلې د عثمانزیو په ښوونځیو کې چې دې کې دوه کرکټره دي باچا خان زمن و یو کرکټر یې هغه و غنی خان و بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. درېیم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکوله شاید 1930 شاوخوا کې وي، یعنې د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده هغو لیکلې. او پس یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی نو ما مخکې تاسو ته ویلي چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې یادونه وکومه چې ما کومې ډرامې لیکلي یو لنډه یادونه یې درته کومه. فرضاً د کلي بابا، نیانګالی مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، ډیرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي. فرضاً بله مې لیکلې ده د زولنو شرنګ، د جنه کېږدۍ، ښوونکی سیف ملک او بدرې جماله، سلطانه حسین، زنداني موټر، د تقدیر پانه، سره سنځله، د زمانې مور، درې ملنګ، د غالې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پیغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د راډیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا ما لیکلي.
سنگروال صاحب وبخښئ، تاسو راډیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت د راډیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته. یعنی دغه هنري تغییراتو ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اولی نه، ما همدغه خبره کړي چې اول مې د راډیوي اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې. د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا راډیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د راډیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او راډیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړۍ راډیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون و دغه ساعت مې ونسو کولی چې ذهن ته مې راشي. فرضاً هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې، فرضاً یو نوم مې راته په یاد ده، د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خبره کړي یو نه په لزګونو خبرې کړي دي. اوله رادیوي ډراما د پښتو چې خبره شوي هغه هند خبره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بله بله، دغه راډیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اول ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړي. ما تحقیق کړی هندوستان ته تللی، دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته را جوړې کړي دي، دا د منتر ډرامه مې په یاد ده. دا هم همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه ته ایسته فایده کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرضا ما ته ایسته د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم هم واخیسته، یا فرضا همدغسې ما دې کې تقریبا ما پرهګي فرضا ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد دی چې راډیو او تلویزیونی کې مستیج کړي هغه نومېده ده د بی اتم ټولګی فرزنده د کې ناجی کامران او یو تعدادو نورو پکې کار کړی او دا هم سټیج کړی ده. موږ د تیاتر نه راغلو راډیو ته، راډیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کښې بیا خپرې کړي. یو فلم ما لیکلی دی، فلم یو سناریو مې لیکلی ده د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده. یعنې دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کښې علاوه د دې نه چې راډیو ته راغلي وو. راډیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کښې له لارې ما هم خپرې کړي دي.
له ښاغلي سنګروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
شروبا بی ملنگ راشا تیر گریوان تم یار تم آشنا شروع بابی